پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم در ازادی را رو در ایسات پخبرونه که ستاس و کور با شفیق قیار تخنیکی چاری مختوری. السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په کمبودیا ته تللی، په دغه هیواد کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له دې وکړې چې د شنبې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن زواهری برید وکړ او هغه یې وواشه. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي په کابل کې بې درکه شوی پاکستانی خبریال خوندي دی. پاکستانی ژورنالیست انس ملک یوه ورځ وړاندې په کابل کې بې درکه شوی و. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه روغ جوړ دی. د ایران او ترکیې په پوله کې له یوه ډله افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي ویډیوګانو غبرګونونه پارولی دي. لږ تر لږه دوه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ګڼ افغان پناه غوښتونکي په یوه واړه ځای کې سر شوي او وهل کېږي. پناه غوښتونکي چې لاسونه او پښې یې په زنجیرونو تړلي وایي چې که کورنۍ یې پیسې ور ونه لېږي دا خلک یې وژني. که څه هم ځینو رسنیو ویلي چې د ترکیې پولیسو دا افغان پناه غوښتونکي نیولي، خو له خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. مخکې تر دې بیا د ترکیې د سرحدي پولیسو په لاس د ګڼو افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو پېښې راپور شوې وې. د بخښنې نړیوال سازمان اوکراینی ځواکونه تورن کړي چې د استوګنې په ودانیو، ښوونځیو او روغتونونو کې په مشرېدو سره ملکي وګړي په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه تور د کیف لتون غبرګون سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلامارت وویل چې د دوی څېړونکو د اوکراین د ځواکونو یو لړ کړنې مستند کړي چې په ګڼمیشته سیمو کې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل حتی په فرضي ډول هم داسې کوم شرط نشته چې د روسیې برید د پرې توجیه شي. خو اګنس کالمار وویل هیڅ شرایط د اوکراین پوځ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو له درناوي څخه نشي مستثنا کولی. د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې د دې هیواد په 19 ښارونو او کلیو کې د اوکراین د ځواکونو لخوا د ګڼمیشتو سیمو دننه او په شخصي ودانیو کې د بریدونو شواهد موندلي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لس پاژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د زواهری تر وژلو وروسته پر امریکا احتمالي برید ته د واشنگتن اندېښنه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو په تړاو د جمهوري نظام د ملي امنیت شورا د ویاند کبیر حقمل نصر د سره شریک و.
د برید په تړاو د طالبانو دریځونه له لومړي سره متزلزل و. اصلا دوی په اول سر کې رد کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي.
په میدان وردک وچکالی د باغونو حاصلات خراب کړي. روانه اونۍ په نړۍ کې د مور د شیدو د کمپاین اونۍ ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی شوی.
د مور شیدې بهترینه مکمله او کامله غذا ده د یو ماشوم د پاره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته له دغه هیواده د امریکا پر متحد ایالاتونو د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د اف بی آی مشر کریستوفر ووري چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په تیر نږدې یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ایمن زواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووژل شو. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واري چې د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سرچینې به له لاسه ورکړي او په دې سره به لویه استخباراتي خلا رامنځته شي.
ځانګړې توګه اوس چې موږ له افغانستانه وتلي یو، زه د منابعو د له لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ به هلته لوی استخباراتي تجربه لرو.
د امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعدې په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حملې کوښښ وکړي. طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص سندې ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنځشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه به خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په حق له هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوفر واري دا ترګندونې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اساق احمر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغې چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې سوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی معلوماتو ته په تمه کړی یو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اف بی آی استخباراتي ادارې د مشر کریستوفر ووري په وینا مو په راپور کې واوریدل چې واشنگتن د زواهری تر وشلو وروسته په خپل خاوره کې احتمالي بریدونو ته اندېښنه لري. د طالبان حکومت ویلي چې افغانستان ته د ایمن زواهری د راتک او هلته د هغه د اوسېدو په اړه نه پوهېدل. د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وشل شوی دی. صفی الله ستانکزی له کارپوه او د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا له ویان کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. په لومړی سر کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو د وروستي بیان په اړه څه نظر لري.
د برید په تړاو د طالبانو دریځونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي. دوی وویل چې دا توغندي راغلي دي، د وزیر اکبر خان په تشکر کې لګېدلې دي. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړله او بیا پکې د ډرون خبر وسوله چې پرته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولی سي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل، دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که هم دنیا ور باندې پویدل، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې او څه چې نن وسول، دا د طالبانو لپاره حیرانوونکی او هیښوونکی و.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغسې دریز په څه معنا دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دي دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هیچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا، حتی روسیه او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هیوادونه وو د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت وپېژني، بیا به دوی هم په رسمیت پېژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي. خپل ټول لا بیګریو او لارو نه بکار اخلي په دې چې دنیا ته د دې قناعت ورکي هدا یقل امریکا ته د دې قناعت ورکي په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه وو په دوم سر کې به د طالبانو لمنځه ځینې کړي یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمختکی یا وایي به چې دوی دې په مشخصو پوزیشنونو کې اني یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او له دنې د ساتنې کړي وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمنی لرو موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 200 مترۍ کې پروت ده حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه خو بیا وروسته بلینکن ښاغلي بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړي دي او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یا ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه ځکه چې پخوانی ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګیږي.
د بلینکن ژبه ډېره ترخه وه، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړل چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتیدونکو حالات کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډېره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي په نړیواله کچه باندې دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګیږي، طالبان به په جدي حالت کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادا کوي د نس غم وړ ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګیږي، زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان دیو کم وخت لپاره دوی خپل پوهیږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري، دوی د حاکمیت لمن به نور هم راټیټه سي رالنډ سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان له پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او بلاتر لامره د طالبانو لپاره کافي ډېره قرباني ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندي دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي، او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړل به افغانان لا هم پستون تو سره اخته.
کبیر حقمل د اساسي رټو پروانه خبرونه کې بوبلاندي واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هغه کسانو بمی پلیټ شوی چې د پاکستان بیرغونه پلورل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسي چې سو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشري ناورین مخه ونیول شي. په دې موضوع اسمت چاروان د اقتصادي چارو له متخصص دریاخان بهیر سره خبرې کړې او لومړی یې ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشري ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشري حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبني پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې مانا چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنټونه درلودل، دروسه د دوی به پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل څرخیږي وروسته ده او د خلکو دپاره د کار زمینه هم مسایده کېږي. هغه برنچونه چې پخوا تړل شوي وو هغه به بیرته خلاصیږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
تله خبرو داسې معلومی شي چې کله افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نشي؟
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمن شوی دی. نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوي دي. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
د اقتصادي چارو متخصص دریا خان بهیر. نن د اګست 5مه ده. نه ورځې وروسته له هند څخه د پاکستان د بیلېدو او د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په دورشل کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو شمېر کسانو د پاکستان بیرغونه پلورل چې تېره شپه پرې بمی چاودنه شوې ده. ایوب ترین د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال له نورو جزئیاتو سره.
دا چاودنه تېره شپه ناوخته د کوټې چې کوم مرکزي چوک دی دوکاني بابا چوک هلته چې دی چاودنه شوې ده. او چاودنه هغه وخت وشوه کله چې پر دا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادۍ خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډې بیجونه او نور شیان خرڅول چې ناڅرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان هغو یو لاسي بم هلته وروغورځوي او په نتیجه کې یو چاودنه وشوه. د چاودنې له امله هلته ډېرې کسان ټپیان شو چې کوم چې سمدلاسه د کوټې ور سیول هسپتال ته ورسول. او د سیول هسپتال د ویان وسیم بیګ دا وینا ده چې په دې چاودنه کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او څوارلس کسان چې دی هغه زخمیان دي. دا په هسپتال کې دی. د چاودنې وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د چاودنې وروسته د چې کوم وسلوال کسان وو هغه د پیښې د ځای څخه د پولیس پورې نه تښتېدلي دي. پر موټرسایکل باندې او د پولیس پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمېواري په خپله غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر سړي هغه هم سخته خواشیني څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده. او د بلوچستان و پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی نه یوازې تورن کسان ونیسي بلکې د اگست په دې میاشت کې یعنی د 14 اگست او نور چې کوم د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړی.
د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین په کوټه کې د چاودنې په اړه تازه معلومات درسره شریکول. لسیمې نړۍ ته مخه کوو. د روسیې وی محکمې د امریکا د باسکټبال یو وتلې لوبغاړی په نږدې لس کاله بند محکومه کړې ده. دا لوبغاړی چې بریټنی ګراینر نومیږي په دې تور محکومه شوې ده چې په دسکول کې مخدر مواد موندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه غبرګون شوله. تفصیل په دې راپور کې.
په روسیې کې یوې محکمې پرون پنجشنبه د امریکا د ښځینه باسکټبال نامتو لوبغاړي بریټنی ګراینر د مخدرو موادو د لرلو په تور په 9.5 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تګ مخکې په دسکول کې د الکترونیکي سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې له لوري د فیصلې په وړاندې په غبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په روسیه کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خراب دي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوستي چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوي امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یو بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې هم یاد شوه. بریټنی ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصلې تر اعلانې دو مخکې د پنجشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیروتنه یې کړې او له قاضي غواړي چې په سختې سزا د دې ژوند برباد نه کړي.
له خبرونو ور آخوا.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ کتنه ورته لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړې چې ویلي دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برټانیې سفارت ته په کم وټن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالډ ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمن الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یوه لویه غمیزه دا ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیه د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزوره چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې خو ویلي دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د استنادي دیوال جوړولو او د اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. دا پروګرام د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي مرسته ترسره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیرو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستو په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوی وه. د موسسې مشر عبدالصبور آزادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خوست ولایت دوه ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تنزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه اسې پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر افشوال او یو بهترین دیوال راته جوړ کوم د دې څخه ډېر منن دوی او بیا غواړو چې زموږ هیوا ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکو نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانان ته کار پیدا شو چې هغه بیکاره ویس کار نه درلود او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بل ګټه دا ده چې د دولت له برکت سلګونه اجر به هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیوالې برکت بچ شوی ده.
د ځینخیلو قومي مشران کله یوې خوا د دې پروژې پلي کېدو ته خوشحاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کېږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 515 نفره په دا کور کې لګیاوي، نن هغه ځوانان بیرته بیا به کوره شو. نه مې دا غوښتنه ده که چېرته داسې یو کور پیدا شي مې وطن خو څه وینې دلګډي نه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده، ضرورت دی باید کور ورتاوشي.
د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباواد پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیست د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
په میدان وردګ ولایت کې بسکران وایي چې د بوچکالی له وجې د دوی د باغونو حاصلات سم نیمه کم شوي. د دوی په وینا د بوچکالی له امله د میوو دانې کوچنۍ شوي او اوبه او خوند هم نه لري. د صدرالو خبریال راپور لري.
د میدان وردګ ولایت بزګران وایي سشقالی د وچکالی او طبیعي آفتونو له امله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. دوی وایي یادی وچکالی دغلته تر ډیره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولی دی. حمید الله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپل درې جریب مځکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دی اوس په راټولولو بوخت دی. دی وای د تیر کال په پرتلای په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی.
سم په نیمایي باندې تاثیرات فکری دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د امله او مرضونه د وریځې راتاو شوې بارانونه نه کېږي. د بارانونه امله د وریځې د تاریخ نه یو مرض او پت پیدا شوی دی چې بعضې رولي ده چې تاسو وینئ چې هغه شوي دي هسې خراب شوي دي، برګ برګ هغه یو کړی مرض یې پیدا کړی دی.
د اوبو کمښت، بې وخته اورښتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې دغلته یې د باغونو پر حاصلاتو منفي اغېزې کړي. حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل مځکه یې د زردالو باغ جوړ کړی دی. دی وایي هغه ډول هیلې چې خپل باغ ته یې لرلې پوره نه سوې، ځکه د ده په خبره چې د لاس په تڼاکو د پالل سوي باغ حاصلات یې هغه د پخوا په شان قیمت او بیه نه لري.
سږکال وچکالي هم وه په دغه ولایت کې، په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانانو وکولی شوه چې خپل زردالو ته خپل وخته پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړه او هغه کړه. خو که څنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي، قیمتونه بیخي ټیټ دي.
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني، خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس صفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او دغه راز د افغانستان بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي.
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده، هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دي هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي.
د میدان وردګو ولایت دغه بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې دغه لته دي بندونه ورته جوړ کړي او اوبه ورته مهار کړي، سو باغونه د دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
بلی السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه، دغه کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي، دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي، چې دا زما پر نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچاره ګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زموږ څنګه دغه د ورور چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستین وسو، دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبر هم دي، اما ټول ملت بېګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې وروره د دې ملت ګناه چې شوه؟ بیا هم بمباریو ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامې دغسې ظلمونه وکړه، دا پلاسې چې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم غږ څوک نه اوري. ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مالي خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
روانه اونۍ په نړۍ کې ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د پوهاوي اونۍ ده. دا اونۍ د اګست له لومړۍ پیلې شي تر اوومې دوام کوي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د مور د شیدو د ګټو په ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی، په دغه هیواد کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې د کمبودیا د کانفرنس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبري ورسته لدی وکړي چې د شنبه په ورځ د امریکا بي پيلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن زواهر بریډ وکړ او هغه وواشه. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وای په کابل کې بي درکه شوی پاکستانی خبريال خوندې دی. پاکستانی ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې بي درکه شوی وو. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه روغ جوړ دی. د ایران او ترکیې په پوله کې له یو ډله افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي ویډیوګانو غبرګونونه پارولې دي. لږ تر لږه دوه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې پکې ګڼ افغان پناه غوښتونکي په یو واړه ځای کې سر شوي او وهل کیږي. پناه غوښتونکي چې لاسونه او پښې په زنجیرونو تړلي وای چې که کورنۍ یې پیسې ورنه کړي لري دا خلک شاید ووژني. که څه هم ځینو رسنیو ویلي چې د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکي نیولي، خو له خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. د بخښنې نړیوال سازمان اوکراینی ځواکونه تورن کړي چې د استوګنې په ودانیو، ښوونځیو او روغتونونو کې په میشتېدو سره ملکي وګړي په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه تور د کیف له تون خبرګون سره مخامخ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله ویډیوي وینا کې وویل حتی په فرضي ډول هم داسې کوم شرط نشته چې د روسیې برید پرې توجیه شي.
یا د ژوند شتمنۍ
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکي کار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې ماشوم ته د مور شیدو پر اهمیت خبرې کوو. د شنبې دی ویونه په مخه په نړۍ کې ماشوم ته د مور شیدو په اړه د پوهاوی د زیاتوالي په اړه یو کمپاین پیلېږي. سګنې د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ د مور د شیدو ورکولو لپاره ګام پورته کړی، پوهاوی ترلاسه کړی او ملاتړ وکړي تر سرلیک لاندې منزل کېږي. روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې ماشومان د لزیږون وروسته لږ تر لږه په لومړیو شپږو میاشتو کې په دوامداره توګه د مور له شیدو تغذیه شي او د یو کال یا زیات وخت لپاره د هم مناسب تکمیلي خواړه ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ورته سپارښتنه کوي چې ماشومان ته د تر لږ تر لږه شپږو میاشتو پورې د مور شیدو ورکړل شي او تر دو کلونو یا ډیر عمر لپاره د نور مناسب تکمیلي خواړه ورکړل شي. په افغانستان کې چې ډیر خلک د خوړو له کمی سره مخامخ دي، میندې او ماشومان هم له دغه وضعیت څخه خوندي نه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارو یونیسف او سیف د چلډرن په کراتو په دې هیواد کې د ماشومانو او میندو پر وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د خوړو د کموالي، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په خوارځواکۍ د ډیرو ماشومانو او میندو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د روان وضعیت په پام کې ماشومان ته د سپارښتنې له مخې د اوږدې مودې لپاره د مور شیدې ورکړل شي تر څو د ناروغیو د مخنیوي یا
د مړکی دوه خطر کموي او څومره د ماشوم په سالمه روغتیا کې رول لوبولای شي. پر دې او د مورشیدو اړوند مسایلو د نور معلوماتو لپاره مو په دې خبرونه کې د مورشیدو د تغذیه متخصص هلی غرشین ته چې د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړی او د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي رئیس ده بلنه ورکړې ده. د خبرونه په یو برخه کې به هم د ماشومانو یو متخصص ډاکټر راو بولو. اغلی غرشین، خبرونه ته خره غلست.
سلامونه مې کېله، تاسو هم خره غلست.
که لومړی اوریدونکو ته وایي چې د مور شیدې څومره مهمې دي چې په لومړیو حداقل څو میاشتو کې ماشوم ته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه. سلامونه ډاکټر د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. من باید ویو چې د مور شیدې بهترینه مکمله او کامله غذا ده د یو ماشوم لپاره کله چې تولد کیږي او د مور د شیدو ورکول یو ماشوم ته سل په سلو کې اړینه دي، ځکه د مور شیدې دي چې ماشوم د ماشومتوب د دورې د مرګونی امراضونه وقایه کوي او ماشوم د پراتلونکي کې د ماشوم پرشت غټوالي او په ذهني تفکر باندې ډیر زیات تاثیر اچي.
لکه څنګه چې ما په لنډه مقدمه کې یادونه وکړه، هر کال دغه موضوع ته اهمیت ورکول کیږي او د اگست لومړۍ نیټه د اگست اوومې نیټه هم په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. البته هدف دا دی چې میندو او پلرونو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا ډیره مهمه ده چې ماشوم ته په لومړیو څو میاشتو کې البته د مور شیدې ورکړل شي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت هم په تیرو کلونو کې دا ورځ په یو ډول منځله د پوهاوي کمپاینونه تر سره کول. آیا داسې کوم څه په پام کې نیول شوی دي؟
مننه. د وزارت څخه ما په دې مورد باندې برنامه لري چې هغه په شکل د تلویزیونی اعلاناتو، رادیوي اعلاناتو، د فیسبوک پاڼو د لارې په بل بوردونو کې او حتی په ځینې وختونو کې په جمعتونو کې په خطبو کې په دې باندې دغه لري دا پلان لري. تیر کال او دا تیر کلونه هم دغه یو پلان ورته نیول شوی و چې تر څو موږ کولای شو دا معلومات یا دا آگاهي عام خلکو ته ورورسو او خلک په دې باندې متيقنه کو چې نوې زیږیدلې ماشوم باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې ورته ورکړ شي. نو مخکې هم دا پروګرامونه موږ په مکتبونو او په پانتونونو کې هم نیولې وو چې اوس فعلاً د وړي د منځ رخصتي ده. نو ټول برنامې زموږ د سوشل میډیا یا د تلویزیونی، رادیوي او د فیسبوک او دغه لارې خپرېږي.
اغلی غرشین، تاسو یادونه وکړه چې د ماشوم د مور شیدې وخوري نو د ډیرو ناروغیو مخنیوی کیږي. یو هم ویل کیږي خوارځواکي یو لامل هم دا ده چې مور کافی نه ماشوم کافی نه تغذیه کیږي، هغه خواړه چې دی ورته یا دا ورته اړتیا لري. په افغانستان کې هم تاسو به حتما معلومات لرئ او شمیرې به تاسو سره وي چې څومره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. په دې بیا کې د زیږون وروسته ماشومانو پر موضوع باندې خبرې وکړو چې تر څه حده پورې کولای شي چې د مور شیدې د خوارځواکۍ په دغو ماشومانو کې د خوارځواک پر خوارځواکۍ د اخته کېدو خطر دفع کړي.
یو ډیره مهمه خبره دا ده چې د مور شیدې یو کامل غذا ده د ماشوم لپاره. که چېرته مور په منظم ډول خپل شیدې د اول سات د ولادت نه ماشوم ته شروع کړي او تر شپږ میاشتو پورې یوازې د مور شیدې واخلي، د مور د شیدو تر څنګه نورې اضافي شیدې یا اضافي شیان ورنه کړل شي او د شپږ میاشتو وروسته یو هغه منظم غذایی پلان ماشومانو ته، چې هغه ډیر مشکل پلان نه دی، هغه هر مور په خپل کور کې هغه د غلری غذایی مواد لري چې خپل ماشوم ته ورکو. زه دا بصراحت ویلی شم چې په ډیره کچه موږ د خوارځواکۍ مخه نیولې شو او که چېرته مور د خپلو شیدو نه ماشوم ته استفاده ونه کړي او په مختلفو عواملو د لاسه د شیدو ورکولو نه مخنیوي وکړي خپل ماشوم ته، نو طبعا مور خپل ماشوم په خپله د خوارځواکۍ طرف ته وي. حتی په شیدو ورکولو کې وایي که میندې هر څومره خپله هم مشکل ولري، خپله مریضي مي، حتی په غیر ساري امراضو اخته، یا مور خپله خوارځواکۍ هم لري، بیا هم د مور شیدې غنیترین شیدې دي د ماشوم لپاره او په ماشوم باندې کوم منفي اثر یا د کوم مشکل د پیدا کېدو سبب نه ګرځي، بلکې ماشوم تقوی کوي او ماشوم لا د امراضو یا د مرضونو په مقابل کې وقایه کوي.
اوریدونکو، باندې پښتنې لري خو یو پښتنه چې مطرح کیږي، دغه اوس تاسو ویل ځینې مایند وای چې کافی شیدې نه لري، آیا هم داسې ده او که د پدې پورې تړلې ده چې کچېرې ماشوم ته شیدې ورکړل شي مور نور هم تحریکیږي او شیدې تولیدوي؟
کتابونه وای یا علما وای هغه څوک چې د برسپیډینګ یا د مور په شیدو باندې د تغذیه په بحث کې کار کوي، یعنی د مور د شیدو متخصصین وای چې هیڅ مور به شیدو نه ده. هر مور شیدې لري، ولی هغه تړاو لري د مور د شیدو د ورکولو طریقې پوري او د شیدو د ورکولو د نوبتونو پوري، وخت پوري، ټیم پوري، او یا په سمه توګه د شیدو ورکول. چیرته مور په منظم ډول خپل ماشوم ته شیدې د اول ساعت د ولادت نه چې پیدا کیږي شروع کی، په منظم توګه مور خپل ماشوم ته هر دوه ساعت وروسته حد اقل شل دقیقې د یو خوا سینې نه شل دقیقې د بلې نه موشودې ورکي، او مور په څنګ کې مایات واخلي، په منظمه ډول ماشوم ته شودې ورکي. څومره چې ماشوم ډېر د مور شودې روي، هماغومره ډېر شوده را تولید کیږي. ولې که چېرته وقفه د دوو ساعتو نه زیاتېږي، یا په منځ کې مور د وچو شیدو یا د بدیلو شیدو نه استفاده کوي، هماغه ده چې د مور د تیر او دل د ماشوم طرف نه کمیږي، او دغه کمیدل د دې سبب ګرځي چې د میندو د شیدو کچه هم راټیټه شي. نو خطرینه لارې دا ده چې میندې سم پوزیشن واخلي او په منظم ډول هر دوه ساعته پس خپل ماشوم ته نورمال خپلې شیدې ورکړي، چې تر څو دا د شیدو قناتونه تحریک شي او تازه شیدې پکې تولید شي، او په دې مطمئنه شي چې مور په دغه شکل شیدې ورکړي. د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د مور د شیدو اندازه زیاتېږي، او مور کولی شي چې خپل ماشوم په ډېر ښه توګه باندې خپل شیدو باندې تغذیه کړي.
مننه. اوریدونکي ټلیفونونه کوي، اوریدونکي به هم راواخلو. بلې څوک اول کوم زموږ تماس نیولای دی؟ ازادي راډیو د روغتیا خبرونه ده. مهرباني.
زنبی ولا زبلای د زبل ولا ترغندا برسل شګان کې شیدون کې د وخت ایران له شیرازه خبرې کوم. پښتنه می داد یو کې داد خورځوا کې ما شومان سی کله چې په خورځوا کې خته کیږي د مور شیدې کمیږي، نو هغه بیا غ کورنی ډاکټر ته مراجعه کوي، هغه ورته یو ډول مواد ورکوي، ډاکټر یو ډول مواد ورته ورکوي، خو هغه مواد په لومړی کې ډیر زیات چاغوي، هغه ما شوم ډیر پاورن چاغيږي. نو له پښتنه ډاکټر صاحب همدا ده چې دغه مواد یعنی د مور تر شیدو قوي دي، ورته ښه دي، مفید دي، که څنګه داسې یو په یو ډیر ماشوم چاغیږي؟ او بل پښتنه دا ده، وقفه نه راوستل د ماشومانو په منځ کې د ماشوم دپاره څومره تاوان ده، څومره مشکل ده، او د مور دپاره څومره مشکلات ایجادوي؟
مننه زبلای صاحب کور ودان. پښتنه مو مطرح کړلې. اغلی غرشین پښتنه سره یادداشت کوي، او دوه درې اوریدونکي نور به هم راوخلو کوي، یو ځای به دا ټول پوښتنې ځواب کوي. بلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو. تر هغه چې نور اوریدونکو وصل کیږي، اغلی غرشین د زابلی صاحب پوښتنې مو واورېدې، مهرباني.
اول خدا چې د زابلی صاحب په جواب کې باید ویو چې هغه ماشومان چې په خورځواکۍ باندې مصاب کیږي، هغه خپل د بخش د نوټریشن د متخصصینو یا د تغذیه د متخصصینو د خوانه روسته د قد او وزن په شکل د یو پلان باندې تداوی کیږي، چې هغه خواړه د مور د شیدو څنګه ورکول کیږي، او هغه خواړه تقویتی خواړه دي چې ماشوم ته ورکول کیږي. یعنی د مور د شیدو زنه نسی تقویتی خواړه دي. په هر حال مور باید خپل د شیدو ورکول ماشوم ته قطع نکي، او کوم ماشوم شیرخواره باید د شیدو ورکول ته ادامه ورکي. هغه خواړه د دې په خاطر دي چې ترڅو هغه مشکلات چې هغه سوی تغذیه خورځوکی چې ماشوم ته رامنځته شوی ده، که کمبود د پروتینونو دی، که د هر عامل دی چې د هغه د تداوی سبب وګرځي، او ماشوم به خپل طبيعي حالت تری شي او خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکي. ولی یو شی باید ویم چې ځینې فامیلونه کله چې دغه مواد اخلي، ماشومان ته په هغه کومه توصیه چې ورته کیږي، دغه توصیه نه اضافه ورکوي، په اضافه نوبتونو کې ورکوي، ډیر ورته ورکوي. د همدې په خاطر باندې کله چې په ماشوم مواد ډیریږي، ماشوم د خپل اندازې نه زیات وزن اخلي، یا ماشوم ډیر زیات تغذیه کیږي، د بد وروسته اوور ویټ یا وزن په ورزیاتیږي، نو دغه مواد تقویتی مواد دي. باید هغه رهنمود چې دی ته ویل کیږي چې په ورځ کې څو مرتبه، څو قاشوغي، څومره ګرامه څه وخت باید ماشوم ته ورکړ شي، دغه پلان نه باید دی دغه وکړي، دا استفاده وکړي. او مور باید خپل شیدو ورکولو ته ادامه ورکړي. خپل شیدې په هیڅ صورت کې باید ماشوم باندې قطع نه کړي، ځکه ځینې هغه غذایی مواد چې د مور په شیدو کې دي، موږ یې نشو کولای چې د اضافي یا متمم غذایی مواد لاري ماشوم ته دغه کړو ورورسه. په همدې خاطر باندې دغه مواد مضر نه دي. ولې که چېرته معقوله استفاده ته ونشي، پلان مطابق استفاده ته ونشي، شاید درستنی به عواقب لږ زره مشکلات ماشوم ته پیدا کړي. نه دا و چې زیګون په منځ کې فاصله هدا اقل د زیګون په منځ کې یا د بارداري په منځ کې باید 3 کاله فاصله ولري، ځکه چې ماشوم 2 کاله باید خپل مور شو دی وخوري، چې شپږ میاشتې خالص د مور شو دی، او د شپږ میاشتو نه وروسته بیا متمم غذایی مواد د دې سره شروع کیږي چې مخې ته ځي. نو په دغه 2 کالو کې ماشوم یو خود مور د خوانه تغذی کیږي، بل دا چې مور د حاملداري یا د امیدوارۍ په وخت کې، د ولادت په وخت کې، یا د شیدو ورکولو په وخت کې د کم کمبوتاتو سره مواجه شي، د بخصوص لکه کلسیم، بخصوص لکه پروتین، بخصوص لکه وزن مور کمی یا ځینې نورې، نو په ظرف د 3 کالو کې مور بیرته هغه ورو ورو اعاده کوي، یعنی مور بیرته یو نارمل حمل ته دغه کیږي، د آماده کیږي. ولې که چیرته مور فاصله نه مراعت کوي، زر زر ولادت کوي، نو یو دا چې ماشوم په کافي اندازه باندې په معینه موده باندې د مور شیدو نه اخلي، بل دا چې بل ماشوم هم که تولد کیږي په هغه باندې هم دغه لري، د سوی عوارض لري، یا په هغه باندې هم کولی شي چې ځینې مشکلات ورته پیدا کړي او په هغه ماشوم باندې هم منفي اغېز وکړي.
بلې مننه. بل اوریدونکو هم د ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولې؟
سلامونه تاسو ته د کوم استاسو میلمنۍ ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه پښتون یم، قاری صاحب پښتون یم. اوله پښتنه خو مې دا ده چیری کچیری دغه ماشوم ته خو زموږ په شریعت کې تر 2 کالو پورې الګ تا، او تر 2 کالو 2 میاشتې اونجلۍ ته شیدې ورکول کېږي. کچیر مور شي دی ولري، او دغه ته انجلۍ ته د 2 کالو نه وروسته بیا هم شیدې ورکوي، یعنی د الګ یا انجلۍ د چنه پرې کېږي. دغه شیدې چې دي د مور و ماشوم ته بیا څونه ضرر رسوي، که پایده رسوي، که پایده رسوي څنګه، او که ضرر رسوي څومره موزیرې تمامېږي. او دومه پوښتنه مې دا ده چې دغه پخوا چې به کوچنیان ته ولودېدل، پیدا کېدل، به دا ګلیکوز پیشکاری بیا ورکولې، دا ګلیکوز پیشکاری بیا مواد پکښې دغه بیا د مور د شیدو پر ځای ورکولې په اول ورځو کې، دغه څومره تاوان لري په طب د لحاظ.
مننه قاری صاحب پښتون. اغلی غرشي ناتمن پوښتنې به مو یاداش کړي وي. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. مهرباني، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ په لومړي سر کې ځان را معرفي کوي. مهرباني.
بله، ته سلام او مهرباني. ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر ته اړیکه کوم. لغمان.
بله، همدر صاحب خبرونه ته راغلاست. پوښتنه لري؟ مهرباني.
زما خو پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، که چیرته یو مور سالم خواړه ونه خوري، آی دی وجود دا دومره شدی پیدا کوي چې خپل ماشوم مطلب له خوارځواکۍ نه وژغوري، او دویم دا چې څومره لازم ده چې مور ته سالم خواړه ورسیږي، دا غوښتنه ما پوښتنه ده.
مننه کور ودان. ځینې پوښتنې مطرح شوې دي، په دې باندې برڼا واچوي. اغلی غرشین، مهرباني.
مننه نور صاحب. زه باید خپل د قاری صاحب ته دا ویم چې د مور شیدې ورکول ماشوم ته د 2 کالو وروسته چې ادامه ورکوي، هیڅ نه ضرر نه لري، هیڅ نه مشکل نشي کولای چې ماشوم ته ایجاد کړي، ځکه ماشوم یې څنګه متمم غذا اخلي، ماشوم کولای شي چې د خپل مور شیدې وخوري. ولې ورو ورو د 2 کلنۍ نه وروسته مور باید ماشوم خود کفا کړي، یعنی په غذای باندې راوړي، د په خاطر چې بیا مور کبل حمل ته آمادګی نسی چې خپل وجود ضرورت پوره کړي. دا یو مسله. دویمه موضوع د یو اشاره وکړه چې په خوا به کله چې ماشوم پیدا کېده د تولد نه وروسته به دته ګلوکوز تجویز کېدل، او اوس آیا کم دغه لري؟ اوسنی د نیونتل متخصصین یا متخصصین د نوزادانو یا د نوې زیږیدلو ماشومان وایي چې هر هغه ماشوم چې تولدیږي، سیفترینه، مسونترینه او خطرینه غذا د هغې دپاره د مور شوده دي، او هغه اولې شوده چې موږ تاسو ته په پښتو کې ورګو یو، په فارسی کې ورته فلاوی، دغه بهترینه وقایه، تغذی او تداوی د یو ماشوم لپاره ده. که چیرته مور خپل دغه شوده ورکړي ماشوم ته، نو هغه به ضرورت ګلوکوز ته نه پیدا کړي. ولې که چیرته ګلوکوز تجویزیږي، ګلوکوز نو بیا باید د یو پیډریټیک یا د یو نیونتالوجست خوانه تجویز شي، چې هغه کې بیا ساته د ګلوکوز د ماشوم ته اینیږي، او کتل کېږي چې څومره ګلوکوز په څومره فیصدۍ په کومه لار باندې واخلي. خود سرانه د ګلوکوز ورکول ماشومانو ته هیڅ نوې ګټه نه رسوي، حتی کېدای شي د حساسیتونو سبب شي، او د ماشومان نوې زیږیدونکو ماشومان ته د مشکلاتو او د سایډ افیکټونو یا د ځینې اختلالاتو عامل وګرځي. بل پوښتنه کړې وو، هغه ویلو چې چیرته مور کافي غذایی مواد وانه اخلي، آیا کولی شي چې خپل شیدې پوره کړي او مور ته دغه ورکړي؟ خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، موږ باید یو شی وویو چې ټول مندې په خپل کورونو کې کیسه کافی غذایی مواد لري، په خصوص په افغانستان کې چې زمونږ ترکاری او زمونږ حبوبات او لبنیات د ټول نچرل دي، دوی کولای شي چې دغه غذایی مواد نه استفاده وکړي. او کومور مخکې ما هم ویل که په خوارځواکۍ هم اخته کولای شي چې خپل ماشوم ته دغه ورکړي، ده خپل شیدې ورکړي، په منظم ډول باندې ورکړي، خو مور د خپل غذایی رژیم هم کار وکړي چې هغه غذایی رژیم کې د مور هم پروتینی مواد شامل وي، هم د فایبرونه یا ترکاری باب پکې شامل وي، هم د ویټامینونه پکې شامل وي، هم د شنه ترکاری یا شنه خواړه چې سابه موږ تاسو ډېر ښه ورته وایو، موږ تاسو په کلو باندو کې په پټیو کې سابه لرو چې بهترینه منبع د هیموګلوبین یا د اوسپنې ده چې د کم خونه یا د دینه مخنیوي کوي. دا باید مور ته د غشنه مور باید د دینه استفاده وکړي، ځکه که مور په د زیګون په د نوروسته د ماشوم د تغذیه په وخت کې سمه تغذیه ونه شي، امکانات لري چې مور ډېر نواقص سره مخامخ شي. چې یو ساده مثال به زو ویم، لکه د کلسیم د کمبود سره اکثره میندې زمونږ د یو یا دوه ماشومانو نوروسته کله چې د کمبود او کلسیم سره مخامخ کیږي، خپل غاښونه د لاسه ورکوي، د ملا او د پښو په دردونه اخته کیږي. او وروسته بیا په یو اصطلاح ورته موږ لرو اوستوپوروزیس، یا د هډوکي پوکواله یا د هډوکي پسته کیدل چې د ماتېدو ډېر خطرات موجود دي. نو په همدې خاطر باندې باید مویندې په غذایی موادو کې خپل ډېره توجه وکړي. د مثال په ډول باندې موږ په کلو باندو کې ټول خلک، موږ اکثره خلک مالدار دي، کولی شي مستې او شړومبې دا بهترینه دغه د منبع د کلسیم د چمورې استفاده کړي. یا مثلا تازه ترکاری، لوبیا، نخود، سویا، دا غشی نه دي چې ډېر په ساده شکل پیدا کیږي او مور په خطه غزي کولی شي.
آغلی غشین، تاسو چې د نرسانو قبلو د شورا اجرایوي رئیس هم یاست، په لرې کلو او باندو کې خو معمولا متخصص ډاکتران تقریبا کمی احساسیږي، په ډېرو لرو سیمو کې معمولا د دوی دغه خلا نرسان او قبیلګان ډکوي تر ډېره پورې چې موږ معلومات لرو او هغه راپورونه وایي. څومره د دوی رول په تېره بیا میندو ته په دې برخه کې د پوهاوي په برخه کې تاسو څومره مهم ارزوي، او یا په دې برخه کې داسې پروګرامونه مو تر لاس لاندې نیولي دي دوی ته دغه معلومات ورکوي؟
دا زموږ د قابلو د درسونو نه یوه ډېره غټه او مهمه برخه ده چې هر قابله زمونږ فارغيږي باید کله چې وظیفه اجرا کوي مور ته د تغذیه او د ماشوم باندې د شیدو تغذیه مکمل معلومات ورکړي، بخصوص هغه میندې چې حمل لري یا امیدوار دي او کلینیکونو ته د ولادت نمخ کې یا د زیږون نمخ کې مراقبتونو په خاطر باندې راځي. دغه خلګان ټول ډکې حتی دوی ته مشوره ورکوي، دوی ته پلان جوړوي چې د څه رقم باید ماشوم ته شیدې ورکړي، مور څه رقم تغذیه وکړي. دا هغه څه دي چې موږ نرسان او قابلیت د آموزش یا د تعلیم په دوره کې مکمل اخلي. او خوشبختانه په لرو پرتو سیمو کې کمنګ متخصص نه لرو، نو خوشبختانه قابلیت لرو. او دا هغه څه دي چې موږ قابلیت ډیر په کافي اندازه باندې د معلومات ورکوي میندو ته.
ډیر مننه آغلی غرشین. د ماشومانو متخصص ډاکټر عزت الله حامد هم را سره وصل دی. ډاکټر صاحب حامد، خبرونه ته خراغ لاست. آغلی غرشین، د مور د شیدو پر اهمیت باندې ډیر رڼا واچوله، که په کافي توګه په لومړیو څو میاشتو کې ماشوم ته د مور شیدې ورکړل شي، ویل کیږي چې د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیږي، لکه نس ناستی، د غوږو درد، سینه بغل او دغه راز. تر ټولو مهمه د خوار ځواکۍ، د مور شیدې د دغو ناروغیو په مخنیوي کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
مننه. سلامونه او احترام از مادو خان آزاده راډیو ټولو اوریدونکو ته، دوستانو ته احترامونه وړاندې کوم. د ډاکټر غرشین خبرې مې واورېدې، واقعي ډېرې علمي او په ځای وې. واقعیت هم دا ده چې د مور شیدې دا خو هغه څه دي چې دومره په ساده وغږېږي کمه ده، او په اولو ورځو کې یا په اولو میاشتو کې د مور لپاره او د ماشوم لپاره بې انتها ډېرې ګټې لري. تاسو په خپل هغې ته اشاره وکړه، په هغې کې مهمې د نس ناستې او د تنفسي ناروغۍ دي چې د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. نو دې کې شک نشته، دا یوه ثابته خبره ده. دا په ساینسي او ریسرچونو باندې، مختلفو تجربو باندې، مختلفو هېوادونو کې چې په دې باندې ریسرچونه شوي دي، دا په ثبوت رسولې ده چې د مور شیدې کومو ماشومانو خوړلي دي هغه په تنفسي ناروغیو، په نس ناستې، په ناروغیو باندې ډېر کمښت کېږي، د هغې آی کیو لوړه وي، هغوی که هغه انساني محبت او انساني عاطفه ښه رشد کوي، دا په ثبات رسېدلي دي. نو دې کې کوم شک نشته ده، پیدا چې په ظاهره باندې هغه ماشومان چې پوډه دي شوي اخلي، لږ به یو چاغ او داسې یو قسم درد بد پړسېدلي به ښکاري، خو په حقیقت کې ډېر صحتمند هم هغه ماشومان دي کوم چې د مور شیدې خوري.
بلې مننه ډاکټر صاحب احمد مخلدې خبرونه تر راشم په دې اړه مې یو څه څېړنه کوله. دا سې موبایل کې چې وای په کپ موشم توپ کې د ناروغي او مخنیوي کوي، هغه چا چې کافي د مور شیدې خوړلې وي نو په زړښت کې هم ورسره مرسته کوي چې دغه کس د وینې د فشار پر ناروغي اختر نشي، شکرې ناروغي باندې اختر نشي، د غرض د زړه په ځینو ناروغي او چاغي. په دې اړه که تاسو هغه څېړنې او معلومات څه دي؟
همدغه سې ده، هغه اوږدې څېړنې تقریبا په یو بعضې کسانو باندې د 40 یا 50 کالو په اوږدو کې اجرا شوي دي. د هغوی په هغه فکتورونو کې چې مثلا ولې بعضې خلک په فشار اخته کېږي، بعضې نه اخته کېږي، ولې بعضې په شکر اخته کېږي، بعضې نه اخته کېږي، د مختلفو نورو فکتورونو په خوا کې چې هغې کې مثلا ارثیت راځي، یعنی فاملي کې د دې مرض موجودیت راځي، مور کې، پلار کې، نیا کې، نیکه کې، یا نور محیطی فکتورونه دي. مثلا بعض خلک مالدار دي، زیاته د ناس کار ته یوازې هدایت ورته، بعض خلک فزیکی کارونه کوي. دغه تغیرات سره په څنګه څنګه دا هم په اثبات رسیدلی ده چې هغه ماشومان چې هغه په ورکوټوالي کې، یا هغه لویان چې هغه په ورکوټوالي کې د مور او کار د خوانه شیدې د مور ورکول شوي دي او صحت یې نسبتا ښه راغلی دی، دا غوی آینده صحت هم خري.
کور ودان بلې اغلی غرشین ډیر وخت نه لرو د خبرونه. یو بل موضوع چې البته په لویدیز هیوادونو کې تقریبا تر ډیره د عام غوندې شکل غوړ کړی دی، ډیر مینده لدی د ډکوي چې ماشوم ته تر ډیره وخت پورې شیدې ورکوي چې د وجود خلای خرابي نه پويګم، کته په افغانستان کې ممکن دا شی نه وي. خو آیا تاسو د موارد سره په افغانستان کې مخامخ شوي یاست؟
موږ هم په داسې موارد کې مواجی، ولی دا یو خبره باید وکړو چې دا یو ډیر جدي خطر د مینده ونته ده. هغه مند چې خپل ماشومان ته د اندام د حفظ په خاطر شدي نه ورکی، بر علاوه چې د دې نشي د ماشوم ته هغه مشکلات چې موږ مخکې بیان کړل هغه را منځته کوي. مند ته هم په راتلونکو کې د سینو سرطان او د رحم د عنق سرطان یا د بچدانې د سرطان یا د تخمدانونو د سرطان سبب ګرځي. نو په همدې خاطر کمایند غواړي چې په آینده کې د سینې د سرطان نه بخصوص او د رحم د عنق سرطان یا سرویکل کانسر نه دی او محافظي، دوی باید خپل ماشومان ته خپل شیدې په منظم ډول ورکي او ساته پراتلون کې د سرطانونو په اخته کې دوه باندې راټیټه کی او یې کامل اندمان زوي، ځکه هغه د وقایي ولډ او خو وقایي مرته ماشوم ته د شیدو ورکول دي.
هغه لغرشین له تاسو نه یو دنیا مننه. ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب، ک لاند راته وای چې تاسو ته شغه ماشومان چې ناروغ دي درزی توپیر به حتمن تاسو کړی وي چې دغه ماشومان نو د مور شیدې ډېر خوړلې دي او که نه دي خوړلې چې په دغه ناروغي یا په کومه مشخصه ناروغي باندې اخته شوی، دا توپیر تاسو ته کیږي؟
او نور څه ډېر واضح شکل سره هغه ماشومان چې ډېر شیدې خوري معمولا د دنجالو نه دي، حتی د سیم شوي دي چې یو ډېر شتمن کړي بچان د دې خطر د شیدې غلطي جوړې کړي دي، هغه موږ سره په تغذیه وخت کې نه سي تغذیه په وخت کې د سر شوي دي. اغه ماشومان چې مثلا په پورتو شیدو باندې یا په چوشکونو باندې اخته دي، ډیر ډیر د مور د شیدو نه بیل شوی دي، یعنی شپږ مشت بعد د څلور مشت بعد مور راغلی چې ما به دې خدمت ما شیدي نه خوري، محروم شم مزمات سینې ده کې دي، تکلیف دی راته، درد دی راته، لکه مخکې راشي چې وویل دا شیدې چې په سینو کې پاتې کیږي اغه هم د تجربه پیدا کوي، د روسه سینې په سینې په سرطان باندې بدلې ده، شي دا اغه تکلیفونه نه راغلي دي. اس حالات چې پښتنه وکړي چې انسان ماشوم پښتنه وکړي چې تکلیف دی ورته یې سال دی، ولی کله چې دی ورکه د مور شیدې نو خدای دې تبې ته مونږ شو شک شې شو دې وسته په دې شیدو باندې تغذیه کو ډېر ماشومان دا
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب سپارښتنه مو څه ده هغه مایند ته چې ډډه کوي لدی چې ماشوم ته په لومړی میاشتو کې کافي شیدې ورکړي؟
زما توصیه خو ته ده چې دوی دا شیدې چې په دې ورکړي دا د نیمې نه ورکړي، د محبت نه ورکړي، یعنی فکر کوي چې په خپل بچی باندې خرچه کوم، یعنی یو قسم سرمایه گذاری کوم، حالانکه دا یو منفي سرمایه گذاری ده، دا د اوس لپاره دا انده دوه لپاره خطر کې ده. دا سرمایه گذاری د پزان و کې هغه پیسې چې په پوره ده شوه ورکړي خپل مور په صحت دی ولګي، هغه ته د خوراک ورکړي، شوروا، خورما، میوه ده، د یو خپل د مور شیدو ډېری کې عادت نشته چې موږ په پوره ده شوه واخلو په وری کوو. زما په خیال باندې کې دا پیسې دوی په دماغ شوم لګول غواړي، خدای دې د مور په صحت باندې او د مور په خوراک ولګي، نه دا چې پوره ده شوه باندې. پوره ده شوه انسان بلاس جوړي دی او د مور شیدو الله پاک خدای جوړي دی، نو دا کله دواړه سره برابرې دي چې برابرې دي نه.
ډېر مننه کور ودان. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي او د نرسانو او قابله د شورا اجرایوي رئیس هلی غرشین او ډاکټر صاحب عزت الله حامد د ماشومان متخصص ډاکټر چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفون مو وکړل او خپل پوښتنې مو مطرح کړې.
والده پستین و جامو نلو رنگا و والده پستین و جامو نلو رنگا و الله ساق ماره سه گوپا ما اور والا جاوا الله ساق ماره سه گوپا ما اور والا جاوا اور والا جاوا
Let's go.